دي یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. په دې خبرونه کې دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. کابل ته د طالبانو له راتګ وروسته دغه ښار ته لومړنۍ نړیواله سوداګریزه الوتکه راورسېده. افغانستان کې د ځنګلونو بې دریغه پرې کېدو ته اندېښنې ډېرې شوې.
بدبختانه ووایم چې سخت یاري چلیږي او د زموږ ښکلي نښتر او ونې د چپه کېدو په حال کې دي.
ملګري ملتونه نن په جنوا کې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د لویې کچې غونډه جوړوي او کندهار کې سوداګر وایي د بانکونو تړلو یې کاروبار ټکنۍ کړی.
زموج د میوی نرخ نیم په نیم اولیږي، نو که تاسي اوس د دغه خلکو د پیسو غم ونه خورئ دغه میوه به ټول موږ ته پاتې.
د غرمنۍ خبری خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. مخکې تر دې چې د او نورو راپورونو ته راوګرځو، احمد تکل سټوډیو ته راغلی چې تاسو ته د دې ساعت خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. افغانستان ته د بسپنې د ټولولو لپاره د ملګرو ملتونو مهمه غونډه نن جوړیږي. د مساینک قراردادی چینایي شرکت وایي چې په مناسب وخت کې به د دې کان د استخراج چارې پیل کړي، او امریکا وایي د شمالي کوریا نویو راکټي ازموینو نړۍ ته ګواښ متوجه کړی. بشپړ خبرونه. ملګری ملتونه وایي هیله لري چې په جنیف کې په نننی نړیوال کنفرانس کې به له افغانستان سره د مرستې لپاره له $600 میلیون زیاته بسپنه راټوله کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د اګست په 15مه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو او د طالبانو له واکمنېدو وروسته د بشري بحران خبرداری ورکړل شوی. ملګرو ملتونو او مرستندویو ټولنو ویلي چې وچکالۍ او د نغدو پیسو او خوراکي موادو کمښت په افغانستان کې مرستو ته د اړو کسانو شمیر نور هم زیات کړی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش تیره جمعه په یوه خبري غونډه کې ویل چې حتی د خپلو کارکوونکو د تنخواو پیسې لا نه لري. په نننی کانفرنس کې به د ګوتیرش په ګډون د دې سازمان جګپوړي چارواکي او د سره صلیب د نړیوالې کمیټې رئیس پیتر موریر او همدارس د جرمنی د بهرنیو چارو د وزیر هایکوماس په ګډون د لسګونه هیوادونو استازي ګډون وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنر نن سهار کابل ته ورسید. فلیپو ګراندې پر ټویټر لیکلی چې د دې سفر په ترڅ کې به په افغانستان کې دننه د 3.5 میلیونه بې ځایه شویو وګړو بشري اړتیاوې وارزوي. هغه زیاتوي چې د ملګرو ملتونو غیر حکومتي مؤسسو او د بشري مرستو د ټولو هغو ټولنو د کارکوونکو منندوی دی چې په افغانستان کې د بشري اړتیاو د پوره کولو لپاره هلې ځلې کوي. ښاغلی ګراندې د تېرې جمعې په ورځ په ترکیه کې ویلي وو چې په افغانستان کې له میلیونونه بې ځایه شویو خلکو سره د مرستې لپاره له طالبانو سره خبرې کوي. کابل ته نن لومړنی مسافر وړونکې تجارتي الوتنه د پاکستان د پی آی اے شرکت لخوا له اسلام آباد پیل شوه. د پاکستان د نړیوال هوایي شرکت پی آی اے ویاند نن دا خبر ورکړ. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې تر اوسه پوره روښانه نه ده چې دا عادي تجارتي الوتنه ده او که چارتر تجارتي الوتنه، خو پی آی اے ویلي دي چې الوتکه به یې اسلام آباد ته د ستنېدو پر مهال هغه کسان بوزي چې د سفر قانوني اسناد ولري. له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو او د طالبانو له واکمنېدو وروسته پی آی اے لومړنی هوایي شرکت دی چې کابل ته تجارتي الوتنې پیلوي. امریکا د هغو روزل شویو افغان پیلوټانو د ایستلو بهیر پیل کړی چې پر کابل د طالبانو له واکمنېدو مخکې له خپلو کورنیو سره ازبکستان ته تښتېدلي وو. نیویارک ټایمز ورځپاڼې خبر ورکړی چې دا پیلوټان او د هغوی کورنۍ چې شمیر یې 515 کسانو ته رسیږي په لومړي ګام کې په متحده عرب اماراتو کې د امریکا یوې پوځي اډې ته بیول کیږي. یو پیلوټ د خپل هویت د نه ښودلو په شرط رویټرز خبری آژانس ته ویلي دي چې متحده عرب اماراتو ته د دوی د بیولو بهیر پرون یکشنبه پیل شو. وال ستریټ ژورنال ورځپاڼې د شنبې په ورځ وویل له ازبکستانه د پیلوټانو او د هغو د کورنیو د ایستلو لپاره یوه موافقه تیرونۍ د بایدن د ادارې او د ازبکستان ترمنځ وشوه. دا پیلوټان او کورنۍ تیره میاشت وروسته له دې چې کابل طالبانو ونیو په پوځي الوتکو کې ازبکستان ته ولاړل. د جیانګ زی په نوم د چین د مسو د استخراج شرکت نن اعلان وکړ چې د افغانستان وضعیت له نږدې څاري او په مناسب وخت کې به د مس عینک د مسو د کان د استخراج پروژه عملي کړي. د دې شرکت مشر ژینګ ګاو کینګ نن په یوه آنلاین غونډه کې دا خبره وکړه. دی او د ام سی سی په نوم یو بل شرکت په 2008 کال کې د 150 کلونو په مخه د مس عینک کان د استخراج تړون ترلاسه کړی و. اټکل کېږي چې د دې کان د مس زیرمه له 11 میلیون ټنو زیاته ده. دا تړون کلونه مخکې د حامد کرزي د ولسمشرۍ پر مهال د افغان حکومت او د دې دوو چینایي کمپنیو لاسلیک کړی و، خو د مخکني ولسمشر اشرف غني د حکومت پر مهال چین د ناامنیو له کبله له دې پروژې څخه په شا شو. او د امریکا پوځ وایي چې په تیرو دوو ورځو کې د شمالي کوریا راکټي ازموینو د دې هیواد ګاونډیان او له هغې هاخوا نورو هیوادونو ته ګواښ متوجه کړی. د امریکا د پاوت د هند پاسیفیک قمندانې په یو بیان کې ویلي د شمالي کوریا دا فعالیتونه کوي چې د هیواد خپل پوځي پروګرام ته پراختیا ورکوي او په دې توګه خپل ګاونډیان او نړیواله ټولنه ګواښي. شمالي کوریا ویلي چې په تیرو دوو ورځو کې د کروز میزایلونو بریالۍ ازموینې ترسره کړي او د 1.5 زره کیلومتره په واټن هدفونه یې ویشتلي دي. پیونګیانګ دا ډول توغندي مهمې ستراتیژیکې وسلې بولي او وایي له دې سره د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون هغه غوښتنه پوره شوه چې د دې هیواد د پوځي وړتیا پر لا پیاوړتیا ټینګار کوي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. که غواړئ چې دا خبرونه ولولئ زموږ ویبپاڼه کې موندلی شئ، پاتې د ازادي راډیو .com. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل، کابل ته د طالبانو له راتګ وروسته دغه ښار ته لومړنۍ سوداګریزه الوتکه راغله. دا د پاکستان د هوایي چلند پی آی ای الوتکه ده چې نن سهار د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې کېناسته. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو یو پلاوی هم نن سهار په یوه بله ځانګړې الوتکه کې کابل ته رسیدلی دی. همکار مو اجمل اند پرمختګونه تعقیب کړي دي. اند صاحب، اوریدونکو ته وایي چې دغه الوتکه په کومو شرایطو راغلې؟ آیا لومړنۍ نړیواله سوداګریزه الوتکه بللی شو؟
بلې، همداسې ښکاري لودین صاحب چې کابل ته لاغې وروسته چې تیره میاشت طالبان واک ته ورسېدل، لومړنۍ نړیواله سوداګریزه الوتنه رسیدلې ده، یا لومړنۍ کمرشل الوتنه رسیدلې ده. دا الوتنه دی پاکستان په هوایی شرکت یا پی آی ای پوری اړونده. وروسته له هغې چې د کابل هوایی ډګر بهرنیو ځواکونو پریښود او تقریبا 120 زره کسان یې وویستل، د کابل هوایی ډګر په دغه کړکیچ کې په ډیر شدت سره زیانمن شو. تخنیکي برخې، انتظارګاوې، خونې، وسایل دا ټول ویجاړ شول او له منځه ولاړل. له هغې وروسته طالبانو هڅه وکړله د قطر او ځینو نورو هیوادونو په مرسته او ملاتړ باندې دغه هوایی ډګر بیرته فعال کړي، او په وروستیو څو ورځو کې موږ د ځینو نورو الوتنو هم چې سوداګریزي الوتنې نه وي خو یا مرستندوی الوتنې وي یا کمرشل وبخي چارټر شوي یا کرایه شوي الوتنې وي دا وي، خو نن د پی آی ای د شرکت لومړنۍ کمرشل یا سوداګریزه الوتنه دغلته رسیدلې ده. د فرانسې د خبری اژانس یو خبریال چې په اسلام آباد کې اسلام آباد نه کابل ته د پی آی ای په دغه الوتنه کې سپورو، دی وایي چې په دغه الوتکه کې له اسلام آباد نه کابل ته لږ تر لږه 10 کسان سپاره وو چې زیاتره یې د الوتکې عمله وه او کابل ته راغلل. دا پروازونو بیرته پایل دی طالبانو لپاره ډیر مهم په دې خاطر باندې ګڼل کیږي چې طالبانو بیا بیا شمنه کړې ده چې افغانستان نه به د خلکو آزاد تګ راتګ ته اجازه ورکړي، او دا هغه څه دي چې نړیواله ټولنه یې ترې تمه لري. د پاکستان د هوایی شرکت یا پی آی یو ویاند لکه د رویټرز خبری اژانس دا تایید کړی ده چې د دوی لومړنۍ سوداګریزه الوتنه کابل ته رسیدلې ده. د فرانسې خبری اژانس ویلي دي چې لږ تر لږه 100 سپرلیو چې زیاتره یې د نړیوالو ادارو لکه نړیوال بانک او نور ادارو کارکونکي و دا په کابل کې د الوتکې په تمه و چې بیرته اسلام آباد ته یوسي. رویټرز خبری اژانس بیا هم دا سوال کړی دی چې دغه الوتنه خو تللې ده چې د پی آی اړوند الوتنه ده، خو تر اوسه پورې دا نه دی کټګوري شوی چې آیا دغه الوتنې ته سوداګریزه یا کمرشل الوتنه وویل شي او کنه کرایه شوی یا چارټر ورته وویل شي. یعنی دا پوښتنه لام شته، خو یو شی چې دی ادارې ویلی دی هغه دا دی چې هغه خلک چې د سفر قانوني اسناد ولري کولی شي چې په دې الوتکه کې بیرته اسلام آباد ته سفر وکړي. داسې تمې ښودل شوي دي چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ به دا الوتنې دوام وکړي، او همدارنګه له دې سره دا هیله مندۍ هم شته چې یو شمېر نور پروازونه او الوتنې چې له دوبۍ او ځینو نورو هیوادونو افغانستان ته کیدلې هغه بم ورو ورو پایل شي.
ډېره مننه همکار مو اجملان و چې کابل ته د لومړنۍ سوداګریزې الوتکې د رسیدو حال درکو. د الوتکه داسې مهال رسیږي چې نن سهار په یوې بلې ځانګړې الوتکه کې د ملګرو ملتونو یو پلاوی کابل ته رسیدلی دی. په دې پلاوي کې د UNHCR یا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ مشر هم شامل دی. فلیپو ګراندي ویلي چې دوی افغانستان ته راغلي تر څو وارزوي چې له 3.5 میلیونه بې ځایه شوو کډوالو سره څنګه بیړنۍ مرستې وکړي. نن د ملګرو ملتونو سازمان د سویس په مرکز جنوا کې هم د افغانستان په اړه ځانګړې غونډه جوړوي. د لوی کچې دا غونډه د افغانستان په وخت مازدیګر مهال پیلېږي. تفصیل یې تر یوې لنډې خبرتیا وروسته اورېدلی شئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د نننې غونډې مشري د دې سازمان عمومي منشي انټونی ګوتریش کوي. دا غونډه چې ګډونوالې د همدې سازمان د غړو هیوادونو وزیران دي په جنوا کې د افغانستان په وخت د مازدیګر په 4:30 بجو پیلېږي او 3 ساعته دوام کوي. غونډه کې پر دې خبرې کېږي چې د بېوزله افغانانو د لاسنیوي لپاره څنګه سملاسي مرسته وشي. تر اوسه د غونډې د څرنګوالي ډېر جزئیات نه دي خپاره شوي، خو برخوال به یې مخامخ جنوا کې سره جرګه کیږي او د آنلاین ګډون اسانتیاوې هم پکې په پام کې نیول شوي دي. دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې په افغانستان کې د طالبانو له راتګ مخکې نیمایي وګړو چې 3 میلیونه کېږي مرستو ته اړتیا درلوده. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې د طالبانو د راتګ پر مهال جګړو او بې ځایه کېدنو دا اړتیا نوره هم ډېره کړې ده. د سازمان ویلي یوازې د همدې 2021 کال له پایلې تر اوسه څه باندې 15,50,000 کسان له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش له دې غونډې مخکې ویلي چې افغانستان له یو بشري ناورین سره مخامخ دی او د ملګرو ملتونو وجهي صندوق IMF ته پکار ده چې هغه شاوخوا 440 میلیونه ډالر چې پر کابل د طالبانو له واکمنېدو راهیسې کنګل کړي استثنایی آزاد کړي یا یې افغانستان ته د ورکولو لپاره میکانیزمونه جوړ کړي. په همدې حال کې د سره صلیب نړیواله کمیټې مشر پیټر ماورر ویلي د طالبانو مشرتابه ډاډ ورکړی چې افغانستان کې خپل فعالیتونو ته دوام ورکولی شي. ماورر چې تیره اونۍ په 3 ورځني سفر افغانستان ته تللی د سویس لی ماتین ورځپاڼې ته ویلي سفر یې له لاسته راوړنو ډک و. ماورر په کابل، کندهار او لشکرګاه کې له خپلو همکارانو سره کتلي او ویلي دي افغانستان کې د پخوانیو 2 میاشتو پرتله امنیت هم ډاډمن شوی دی. نوموړي زیاته کړې له هغو عامو افغانانو سره چې د خبرې کړي ورته ویلي چې د یوې اوږدې جګړې د پای ته رسېدو هیلې ورته پیدا شوې دي. ملګري ملتونه او سره صلیب کمیټه داسې مهال له افغانانو سره د مرستو په لارو چارو خبرې کوي چې طالبانو مرستندویه موسسو او ادارو ته د امنیت د ټینګښت او خوندیتوب ډاډ ورکړی دی. اوریدونکو وړاندې درته په خبرونه کې نور په زړه پورې راپورونه هم لرو. دا به هم واورئ چې په افغانستان کې خصوصا په کونړ او نورستان کې د ځنګلونو بې درېغه وهل روان دي. د چارې د چاپیریال ساتنې متخصصین اندېښمن کړي دي. دا وروسته راځي خو اوس راځي چې د ورځې اقتصادي خبرونه واورو.
ما ملګری ملتونه هیله من دي چې د جنوا په کنفرانس کې چې نن جوړیږي له افغانستان سره څه باندې 600 میلیونه ډالر بسپنه راټوله کړي. له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو او پر کابل د طالبانو له واکمنېدو راهیسې په دې هېواد کې د یو بشري بحران خبرداری ورکړل شوی. دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې په افغانستان کې د طالبانو له راتګ مخکې نیمایي وګړو چې 18 میلیونه کېږي مرستو ته اړتیا درلوده. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې د طالبانو د راتګ پر مهال جګړو او بې ځایه کېدو د اړتیا نوره هم ډېره کړې ده. د ملګرو ملتونو چارواکو او مرستندویو ټولنو خبرداری ورکړی چې په دې هېواد کې وچکالۍ او د نغدو پیسو او خوراکي موادو کمښت مرستو ته د اړو کسانو شمیر لا زیات کړی. په افغانستان کې د لویدیځ پلوي حکومت له ړنګېدو او د طالبانو د چټکې بریا په نتیجه کې له دغه هېواد سره د نړیوالو د میلیاردونو ډالرو د مرستې ناڅاپي بندېدو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پر پروګرامونو فشارونه لا زیات کړي دي. ټاکل شوی چې افغانستان لپاره د بسپنې راټولولو په نننۍ کنفرانس کې به د ګوتیرش په ګډون د دې سازمان جګپوړي چارواکي او د سره صلیب نړیوالې کمیټې رئیس پیټر موریر او د شان د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر هایکو ماس په ګډون د لسګونو هیوادونو استازي ګډون وکړي. په افغانستان کې د صرافانو سراسري ټولنه وایي د بانکونو لخوا د پیسو محدودیت دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. په کابل کې د شهزاده سرای د صرافانو سراسري ټولنې مرستیال حاجي دادګل نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان بانک له ژمنو سره سره د دوی ستونزه پر ځای پاتې ده او لا نه ده هواره شوې. نوموړي وویل چې د افغانستان بانک ژمنه کړې وه چې په یو میکانیزم کار کوي څو د صرافانو ستونزه هواره شي، خو په خبره یې د څو اونیو په تېرېدو سره لا هم دا ستونزه پر ځای ده. نوموړي وویل چې د افغانستان بانک خصوصي بانکونو ته لارښوونه کړې وه چې 15% له ډالري اکاونټونو او 20% له افغاني اکاونټونو اجرا شي، خو هغه هم نه ده عملي شوی. حاجي دادګل وایي دغه حالت د صرافانو کارونه له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 80 پوله، یو یورو 99 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 114 افغانۍ، یو سعودي ریال 22 افغانۍ 10 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1050 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1500 افغانۍ.
زموږ آزادي راډیو نه اوري تاسو غرمنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان په ختیځ کې د ځنګلونو د پرې کولو او د نښترو د قاچاق په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. تازه د چاپیریال ساتنې ملي ادارې یو ویډیو خپره کړې چې پکې ښکاري د نورستان مرکز پارون ته نږدې په یو ځنګله کې د نښترو ونې بې درېغه پرې کېږي. تفصیل یې په دې راپور کې.
بدبختانه ووایم چې سخت تیاری چلیږي او د زموږ ښکلي نښترو ونې د چپه کېدو په حال کې دي.
دا د پکتیا د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې رئیس بهیر ګل صابری غږ دی چې وایي د نورستان پارون ته نږدې په ډېره بېرحمۍ د طبیعي ځنګلونو پرې کېدل روان دي. هغه په دې ویډیو کې وایي دا سیمه ملي پارک اعلان شوې، خو د ماشیني یا برقي ارو په وسیله د نښترو ونې پرې کېږي. بهیر ګل صابری ازادي راډیو ته وویل د خپلو ملګرو سره یې له نورستان لیدنه کوله چې مرکز پارون ته نږدې د طبیعي ځنګلونو په پرې کېدو ورپېښ شو.
تقریبا 200 مزل دے پغرا کے چھ غ صحت مگا جو نو کلہ چھ مگا پلارا کے پیادہ ہو نو دے ر صحت نگ دی پیو صحت ما دے ماشینی ارو یا دے برقی ارو آواز نہ وری دل نو کوشش بڈیر وقت زال تہ خلق پیدا کما گا سگی رز و گم چھ دائرہ بند ول دی دا ول کتے چھی نو بل اخر چھ لگ مخ تہ چھ شما دے چترا شو لڑکی مول دے چھ غمی خونے کی تک ول ورا کش کولے.
خغلی صابری د طبیعي ځنګلونو پرې کول د زورواکو او مافیایي کړیو کار بولي او له طالبانو غواړي چې مخه ونیسي. په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ سره سم په ټولنیزو رسنیو کې په ډیر شمیر ویډیوګانې خپرې شوې چې ښایي له کونړ، پکتیا او نورو سیمو پاکستان ته د چاتراشو قاچاق کیږي. راپورونه وایي طالبانو په کونړ کې له پاکستان سره د ډیورنډ پر کرښه د نواپاس لاره هم پرانستې. اوس اندېښنه پر دې ده چې د دې لارې پرانسته به پاکستان ته د چاتراشو قاچاق ډیر اسانه کړي. د نورستان مخکینی والی حافظ عبدالقیوم هم په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی په ورسوی ورځو کې لنورستان او کونړ په بیرحمانه ډول د ځنګلونو د پریکېدو خبر ورکړل شوی. هغه هیله خودلی چې مسولان د دې چارو مخنیوي او عاملانو ته سزا ورکړي، خو طالبان بیا وایي د ځنګلونو د پریکېدو او د چاتراشو د قاچاق په اړه جدي پلټنه کوي. د طالبانو د مطبوعاتي دفتر غړي بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل له مسؤولو چارواکو د پیښې په اړه پلټنه کوي او وروسته به جزئیات شریک کړي. د طالبانو د واکمنۍ وړاندې هم د افغانستان له ختیځ د ځنګلونو د وهلو او د چاتراشو د قاچاق راپورونه خپرېدل. تر دې چې له افغانستانه د وتلي جمهور رئیس غنی په مشرۍ مخینی حکومت په دې برخه کې سخت دریس خپل کړ او دا ډول خپل سره یې منع کړي. هغه مهال هم مسؤولانو د ځنګلونو وهل او د چاتراشو قاچاق د زورواکو سیمه ییزې مافیا کار باله. خو دا چې طالبان به د دې خپل سره یې مخه ونیسي او له عاملانو سره به یې څه ډول چلند وکړي لا یې ځواب روښانه نه دی. د افغانستان په ختیځ کې کونړ او نورستان او ترخوای د ننګرهار یو شمېر ولسوالۍ په طبیعي ځنګلونو پوښلي غرونه لري چې ملي شتمني ګڼل کېږي. خو تیرو شلو کلونو کې د دې ځنګلونو پرې کول او د نخترو قاچاق یې دا شتمني د نابودۍ له ګواښ سره مخ کړې ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوریدونکو وړاندې درته په دویمه نیمایي کې اونیز بحث لرو. په ژوندۍ بڼه درته وړاندې کیږي. په دې پکې خبرې کوو چې په افغانستان کې د سولې د بین الافغاني خبرو یو کال پوره شو، ولې دا خبرې کامیاب نه شوې؟ که دا خبرې کامیاب شوې وای اوسنی وضعیت به له هغه وضعیت سره څه تفاوت درلود؟ دا بحث را سره واورئ. میلمانه هم ورته رابلل شوي دي. د کندهار سوداګر وایي د افغانستان بانک دی د دوی بانکي حسابونه ژر تر ژره خلاص کړي ترڅو دوی خپلو سوداګریزو چارو ته دوام ورکړي. دوی وایي چې اوسنی وضعیت یې کاروبار ټکنی کړی. تفصیل یې په دې راپور کې.
پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ سره مهاله په ټول هیواد کې دولتي او خصوصي بانکونو خپل فعالیتونه ودرول. خو د تیرې یوې اونۍ راهیسې یو شمېر خصوصي بانکونو د یوه طرزالعمل په اساس خپل فعالیتونه پیل کړي. د دغه طرزالعمل په اساس خلک کولی سي د یوې اونۍ په جریان کې $200 او 60,000 افغانۍ ترلاسه کړي. خو د کندهار سوداګر وایي دغه چاره د سوداګرو لپاره د اړتیا وړ پیسې نسي برابرولی. د کندهار سوداګرو په یوه غونډه کې د افغانستان بانک له مسؤلانو وغوښتل چې د دوی تجارتي بانکي حسابونه دې پرانیستل سي. د قاري ګل محمد په نوم یو سوداګر وایي د بانکي حسابونو د تړل کېدو له امله د فابریکو مسؤلان د خپلو کارکوونکو تنخواګانې نسي ورکولی.
کچیر دغه بانکونه یا امارت اسلامی مشرتابه زموږ و میوه ته زموږ پیسو ته نظرسانی ونه کې او پښه نظر ته ونه ګوري. زموږ دبل میاشت کوم لاړه شي کال موږ ګرځ ولاړی. نو چې زموږ کال د تجارانه دی ولاړی، زراعت مو سره ولاړی، صنعت مو سره ولاړی. نو تجارت چې دی هغه د ملت زړه دی. زموږ پیسې کچیر دی مرته نه کړه په دې او ته کې په بل او ته کې بانکونه نه کړه. وسم کڅوک آیاتان غواړي زموږ سره ولاړ شي. پاک شنه چې ته اره ورځ په پیسو باندې د مزرانو د تجارانو سره جنگ دی. لاس څنګه د جنگونه کیږي؟ خلک بازار کې د سارا سامانونه راوړي، خرڅې په نغدو په نغدو پیسې نشته. په پوري وکی هغه زور کور غواړي، نه نو وکی نه زور. د موټر د کیر پیسې تجاران نه لري.
د اجی عبدالاحد په نوم د وچې میوې یو سوداګر وایي لتیرې به میاشتې راسي دوی نسي کولای چې خپلې پیسې هیواد ته را انتقال کړي او یا هم له هیواد بهر د صادراتو لپاره یې ولېږي.
نو موږ د تیرې یوې میاشتې څخه موږ نشو کولای چې خپلې پیسې افغانستان ته را انتقال کړو، رای وړو او د خپل پیسو څخه کار واخو. موږ میوې استولې دي په خارجي ممالکو کې، هلته مو خرڅ کړي دي یا مو هلته پرتې دي. نو پیسې مو هم هلته پاتې دي، ځکه چې د حالاتو په وجه باندې موږ خپلې پیسې نشو را انتقالولای. او کمې پیسې چې مو را انتقال کړي دي افغانستان ته راغلي دي، په د خصوصي بانکو کې پرتې دي، یعنی تقریبا په میلیونو ډالر دی.
د بشیر پیمان په نوم یو بل سوداګر په بهر کې د افغانستان کنګل سو پیسو ته په اشاره وویل چې دا ډول پیشي پر سوداګری بداغیس کوي او سوداګر دې تاړ کوي چې په کور دننه له پانګونې لاس واخلي.
زما د امارت د مسولینو څخه غوښتنه ده چې هغه پیسې چې په خارجي بانکونو کې زموږ نه اشاره و میلیارډ ډالر سرمایه د افغانستان کنګل ده، هغه باید سیمې د هیوادونو په مرسته باندې چې هغه اقتصادي هیوادونه دي، مثال په هغه کې ډېر رول چاینا چین لري، په هغه کې روسیا او پاکستان او ایران د بعضې همسایه ملکونه ډېر رول لري، چې د هغو په همکاریو په همغږۍ باندې باید زموږ سرمایه رایله شي. که چیرې رایله نه شي دلته فقر راځي په وجود باندې او دلته د سرمایه فرار په وجود باندې راځي.
د اجی محمد داود په نوم یو بل سوداګر وړاندیز کوي که بانکونه خپل فعالیت په بشپړ توګه پیل کړي نو ډیری هغه سوداګر چې خپل شتمنۍ د ورستوي تحولاتو مخکې رایستلې بیرته بانکونو ته داخلي کړي او په دې توګه به په بانکونو کې د پیسو د کموالي ستونزه حل شي.
د سبیر تجاران ستا چې د $200,000 سرمایه و په داره شو، په داره کې $1,000,000 وویست کور یې شي. اوس کور د ده لپاره یو دا مشکل دی دا عوام ورسره ستا چې اورکه نه سي یابل نه سي او کې بانکو ته ورکه د بانک بیا راستلای نه سي نو تاسو د بانکو ته اجازه ورکې تاسو پیسې او شروع کې زوم تاسو ته بدون پیسې نه وباسي لکه بیرته چې تجاران چې د پکورو کې شي دا بیرته بانکو ته ورکړي او بیرته بیا جمع کېږي خصوصي بانکونه بیرته ستاسو سره ورځي و زه تاجرم څخه پیرات کړی نه سم پیسې څنګه ورواستوم هغه ما ته وایي که د بانک ورواځي څه وده زه نه غواړم ما ته یې نغد راوړي کېږي زه د کندهار سره څنګه پیسې وارم کابل ته څنګه وارم کابل له مزار ته څنګه وارم
د کندهار د سوداګرۍ خونې مشر اجی نصر الله زهیر د سوداګرو یاد ستونزو ته په اشاره د افغانستان بانک له مسؤلانو وغوښتل چې د سوداګرو بانکي حسابونه دي ژر تر ژره خلاص کړي ترڅو دوی خپلو سوداګریزو چارو ته دوام ورکړي. د ښاغلي زهیر په وینا په افغانستان کې صادرات او واردات واړه په ټپه درېدلي چې ورسره په ښارونو کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې لوړې سوي او خلک د قحطۍ سره مخ سوي.
زموږ د میوې نرخ نیم په نیم اوړيږي نو که تاسو اوس د دغه خلکو د پیسو غم ونه خوري دغه میوه به ټول موږ ته پاتې بزاز به موږ تاوانی تاجر به موږ تاوانی زمیندار به موږ تاوانی نو په دې متعلقه موږ ستاسو صدا غوښتنه کوو چې په دغه نوې اوته کې دغه د پیسو پروګرام په هر رقم چې کیږي که موږ ته وایاست موږ مرکز ته پسېځو که ته یې په خپله به درې واره د ورځې خبرې ورسره کوي چې دا خلک د داسې مشکلاتو سره مخامخ دي.
په کندهار کې د افغانستان بانک مرستیال محمد نعیم اکبری د سوداګرو د دغه ستونزو له اورېدو وروسته وویل چې په راتلونکي اونۍ کې به د دې بانک د نوې پالیسۍ پر اساس د سوداګرو ټول ډالري بانکي حسابونه د فیصدۍ له مخې له دوی سره شریک کړل سي.
د افغانستان بانک د نوې پروسیجر چې هغه په فیصدۍ باندې ټاکل شوی دی او انشاءالله هغه په اینده هفته کې ستاسو سره شریکو او بانکونو ته هم زموږ د خواسته دغه هدایت شوی دی چې صرافانو ته او زما په خیال چې تجاران هم په کې شریک دي د هغوی اکاونټونو ته د همغه کټګوري په اساس باندې ډالر او افغانۍ هغه کې د افغانستان بانک د نماینده په توګه باندې تاسو ته ټولو ته د ډاډ در کوم چې د پیسو کمبود موږ نه لرو هر څومره پیسې چې وي هغه ستدي دلته انشاءالله هغه ټولو ته موږ ورکولی شو.
په افغانستان کې د بانکونو ټکنی حالت د سوداګرو ترڅنګ عام افغانان هم له اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړي. بیروزګاري او ورځ تر بلې د خوراکي او غیر خوراکي توکو د نرخونو لوړوالی د خلکو اندېښنې نوري هم زیاتې کړي.
د بانکونو تړل کېدو په کابل کې هم ستونزې پیدا کړي. دا ځل د کابل ښاریان د بانکونو له تړل کېدو سره دې ته اندېښنه لري چې په خپل وخت د برېښنا بیلونو د نه ورکولو له امله جریمه نه شي. د برېښنا پیرودونکي وایي په دې اړه باید مسؤل چارواکي خپل دریځ روښانه کړي.
په داسې حال کې چې د افغانستان برېښنا شرکت له خپلو پیرودونکو غوښتنه کړې چې په خپل وخت د برېښنا بل تحویل کړي، خو په بانکونو کې تر دې دمه دې کار ته زمینه نه ده برابره شوې. د برښنا شرکت ویلي ک خلک په خپل وخت برښنا بل تحویل نکړي دوی به یې جریمه کړي. د کابل ښار اوسیدونکو الیاس وای
بل برخه مو پرداخت نه کړي متاسفانه
د برښنا بل مونږ دی ورکړی. یو میاشت کیږي بانکونه تړلې دي، له دې سربېره اقتصاد خراب دی، پیسې نشته. له بده مرغه چې د برښنا شرکت جریمه هم لوړه شوې. له طالبان غواړو چې بانکونه خلاص کړي او جریمه باید خلکو ته معاف شي.
په پروان ولایت کې د برښنا بل پیرودونکو سهراب وایي د کار نشتون او د دفترونو تړل کېدو له امله نشي کولای د برښنا لګښت ورکړي او شته پیسې په بانک کې بندي دي.
مشکلات بانک بسیار زیات شوه.
د بانک او برښنا ستونزې ډېرې زیاتې شوې. پیسې نشته چې د برښنا بل ورکړو. فقر ډېر زیات شوی دی. نه پوهېږم له دې ژوند سره څه وکړو. ټول وږي دي، یو بل ته قرض هم نه ورکوي ځکه شرایط خراب دي. د شپې ورځې ډوډۍ نشته. اوس حیران یو چې د برښنا بل پیسې له کومه ورکړو.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي هارون بیا وایي چې د برښنا بل راغلی خو تر اوسه یې نه دی تحویل کړی.
هماراتو د حکومت څخه مونږ دا هیله کوو چې زر تر زره دغه بانکونه خلاص کړي او د خلکو په مشکلاتو ته رسیدګي وسي ځکه چې د افغانستان خلک ډیر بیچاره او ډیر مظلوم خلک دي. چې دغه بانکونه خلاص کړي او دغه جریمه سي راځي یا په دغه بل میاشت جریمه راځي دغه جریمه دې معاف کړي ځکه چې دا خلک ډیر غریب خلک دي او ډیر ناچاره دي. دوی پیسې له کومه کوي؟
د یادونې وړ ده چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو مخکې به د برېښنا پیرودونکو خپل د برېښنا بلونه د بانکونو له لارې په خپل وخت تحویلول، خو اوس چې ډېری بانکونه تړلي او خدمتونه محدود شوي دي، دا چاره هم له ستونزو سره مخ شوې ده. د برېښنا شرکت اصولو له مخې که پیرودونکي په وخت د برېښنا بل ورنکړي په بلې میاشت کې به جریمه کیږي. په دې اړه مو هڅه وکړه چې د طالبانو برېښنا شرکت نظر هم ترلاسه کړو، خو بریالي نشوو.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
دولس نیمې بجې شوې، اوس درته لاند خبرونه احمد تکلوي.
ملګری ملتونه وایي هیله لري چې په جنیو کې په نننۍ نړیوال کانفرنس کې به له افغانستان سره د مرستې لپاره له $600 میلیون زیاته بسپنه راټوله کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر فلیپو ګراندې نن سهار کابل ته ورسید. ګراندې ویلي چې د دې سفر په ترڅ کې به په افغانستان کې دننه د 3.5 میلیون بې ځایه شویو وګړو بشري اړتیاوې وارزوي. امریکا د هغو روزل شویو افغان پیلوټانو د ایستلو بهیر پیل کړی چې پر کابل د طالبانو له واکمنېدو مخکې له خپلو کورنیو سره ازبکستان ته تښتېدلي وو. د راپورونو له مخې دا پیلوټان او د هغوی کورنۍ چې شمېر 515 کسانو ته رسیږي په لومړي ګام کې په متحده عرب اماراتو کې د امریکا یوې پوځي اډې ته بیول کیږي. کابل ته نن لومړنی مسافر وړونکې تجارتي الوتنه د پاکستان د پی آی شرکت لخوا له اسلام آباد پیل شوه. پی آی ویلي دي چې الوتکه به اسلام آباد ته د ستنېدو پر مهال هغه کسان بوزي چې د سفر قانوني اسناد ولري. د جیانګ زی په نوم د چین د مسو د استخراج شرکت نن اعلان وکړ چې د افغانستان وضعیت له نږدې څاري او په مناسب وخت کې به د مس عینک د کان د استخراج پروژه عملي کړي. او د امریکا پوځ وایي چې په تیرو دوه ورځو کې د شمالي کوریا راکټي ازموینو د دې هیواد ګاونډیانو او له هغې هاخوا نورو هیوادونو ته ګواښ متوجه کړی دی.
دوه خبرې دي، یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
د سپتمبر 12مه چې د یک شنبه ورځ بعد دوه کې د بین الافغاني خبرو یو کال پوره شو. دا خبرې په دې هدف پیل شوې وي چې په خوانی دولت خپل وسلوال مخالفان راضی کړي او په خپل اډانه کې د سیاسي ګډون زمينه ورته برابر کړي، خو خبرې ټکنې روانې وي، پایلې محسوس نه وي او بلاخره له نظامی لارې طالبان پر افغانستان واکمن شول. طالبان وروسته تر دې جګړو ته مخه کړه چې په وینا یې دولت لوري خبرو کې صادق نه وو. هغه مهال بیا دولتي چارواکو طالبان تورنول چې خبرو ته رښتینی نیت نه لري. په هر حال اوس پښتنې دادی که دا خبرې کامیابه شوې وای، له اوسنیو حالاتو سره به د وضعیت تفاوت څه وو؟ د افغانستان د اوسنیو مخالفتونو لپاره به د سولې بهیر دوام وکړي او کنه؟ او د دې بهیر دوام څومره مهم دی؟ 15 دقیقه بحث مو همدې موضوع ته ځانګړی کړی. قربم ز اسد الله لودین یم. بحث مو دوه میلمانه راغوختی. لومړی هم د مرکچی پلاوی په خوانی غړی او د حزب اسلامي د سیاسي کمیټې مشر غیرت بهیر زموږ میلمه دی، او بیا هم د افغانستان د نجات لارې شورا مشر سید اکبر اغا. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. په دې هیله چې ټلیفوني اړیکې مو ښې وي او د بحث تر پایه وکولی شو ښې خبرې ولرو. خغلی غیرت بهیر استودیو ته وصل دی. بهیر صاحب ستړي مشه غرمه مو په خیر. تاسو په مرکزی پلاوی کې وای رازیل، تاسو پیل کو چې دغه خبرو د ناکامیدو لاملونه څه کېدلی شي؟
ډیر مننه. سلام علیکم و رحمت الله. زمونږ په نظر باندې د خبرونو د خبرو د پرمختګ اصلي معنی افغان دولت او افغان دولت له ابتدا نه د مذاکرات په ثبات باندې اخلاص نه درلود او یو سیاسي مانور اجرا کاوه او د مذاکراتو په مخ کې خندونه ایجادول او په مختلفو بانو باندې غوښتل چې دا پروسه باید تاخیر شي، وځنډیږي، او له بل خوا نه غوښتل چې مذاکرات پروسه باندې مکمل انحصار ولري او دا پروسه مکمل باید دوی هغه کړي دا مدیریت کړي. او طبيعي شکل باندې دا ممکن نه و ځکه سوله یو ملي پروسه و او دا د بعض دولتي او حکومتي پروسه نه و ولې متاسفانه د وخت حکومت او دغه پراز کې د وخت ولسمشر غوښتل چې دا پروسه کامل په خپل د اختیار کې وساتي خپل مدیریت کړي او څنګه چې غوښتل د خپل سلیقې مطابق باید دا پروسه مخکې لاړ شي.
نو ښاغلی بهیر پخوانی ولسمشر چې اوس له افغانستانه وتلی څه غوښتل چې طالبان هم لکه د حزب اسلامي په څیر راسي د دولت په اډانه کې یو ځای شي او د سیاست په یوه برخه کې ګډون ورکړي همداسې یو څه غوښتل؟
د پخوانی ولسمشر ټول زیار او کوشش هم دا و چې په قدرت کې پاتې شي د خپل قدرت امتداد لپاره یې په صلاح هرې وسیلې ته لاس وړ او مذاکرات یې په همدې خاطر ځنډول چې هغه فکر کاوه چې که مذاکرات وځنډېږي او د ده د قدرت موده به تمدید شي وبغځېږي او د دې انتظار هم درلود چې امریکایان او یا غربیان په همدې شکل باندې چې د افغانستان ووتل دومره عجله به نه کوي او امریکایانو ته یې عذر زاري کولې هغو ته ویلې تاسې باید دلته پاتې شئ او افغانستان دغسې باید یې سرنوشت ته پرېنږدئ که تاسو د افغانستانه وځئ زموږ ټولې شل کرنې لاسوړنې له خطر سره مخامخ کېږي بزاد هغه دریز و بلاخره به دغسې شم سرنوشت باندې دچار شو.
بله او هغه مهال بیا ښاغلی بهیر دولت خپله ولسمشر غنی لومړی مرستیال او د کابینې نورو غړو یې طالبان تورنول چې ګواکې سولې ته صادقه نه دي ځکه دوی ویل چې زموږ لخوا خو د دولت لخوا خو شاوخوا شپږ زره طالب زندانیان خلاص ول نورې چارې یا نورې اسانتیاوې هم برابرې دي د دولت لخوا د سولې بهیر ته د اوربان غږ کې د دوی طالبان ملامتول بیا
نه برعکس طالبان مذاکراتو کې مخلص ول او طالبانو سره کوم معاهده شوی او امریکایان معاهده کړی و امریکایان په هغه وخت کې د افغان حکومت نمایندګي هم کوله او هغوی ته یې دا په معاهده کې دا کلکه وعده ورکړې وه چې دغه ټول بندیان به خوشې کېږي حتی د بندیانو په خوشه کولو کې هم دولت لجاجت کاوه او عجیب غریب وزرونه یې وړاندې کول او په همدې باندې هم دا پروسه وغځېدله او وځنډېدله متاسفانه.
بله بهیر صاحب تاسو سره پات شي راځي چې د بحث بل میلمه د افغانستان د نجات عالی شورا مشر ښاغلی سید اکبر هغه هم استودیو ته وصل دی. هغه سپستری مشي تاسو ته هم خره غلاست وایو. تاسو د سولې د خبرو د ناکامېدو لاملونه څه بولئ؟ ځکه اوس د سولې د بین الافغاني خبرو یو کال پوره شوی دی، د ډیرو خلکو هیلې داوې چې دا خبرې به بریالۍ کیږي خو برعکس داسې ونه شول، موضوع جګړو ته ولاړه او طالبان له پوځي لارې راغلل.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ستاسو مېلمه محترم به حساب نور مېلمانه کلری هغه ته ستاسو اوریدونکو ته وایي زه فکر کوم چې دلته هر چا خپل هغه خد او چم که حکومت وو او که امریکایانو دغه په کار باندې واچوي یا مطلب یعنی که اوس اصلي تفصیل ورکړم حکومت د طالبانو سره مذاکرات شروع کړل خو د مذاکراتو په وخت کې تس په جریان کې است چې د ټرمپ استراتیجي نظامي وه او تر هغه وروسته که تس په جریان کې است د انتخاباتو په مسله کې د افغانستان ملت ټوله په دې باندې و چې اوس سولې خبرې شروع دي نو تاسو ولې انتخابات کوئ؟ سوله به وسي بیا به انتخابات وسي دوه مصرفه به نه راځي او ملت په ټول انتخابات راووځي خو بیا هم د امریکایانو کوشش دا روان و د حکومت او د امریکایانو د دواړو کوشش دا روان و چې دغه انتخابات چې هغه بیا قانون انتخابات او په ډېرو لوړو خلکو باندې حکومت جوړ شو دا دوی سر ته ورسول او دا یې بل تاوان و. درېیم تاوان یې دا و د امریکایانو چې د طالبانو سره وعده وکړله چې موږ به په لس ورځو کې تاسو ته بندیان در خلاصو یولسمه ورځ به بین الافغاني مذاکرات شروع کیږي خو دوی و حکومت په مشوره او په مسلحت باندې شپږ میاشتې دا خبره وځنډول. د مشورې مسلحت خبره په دې نسبت کوم چې دوی جرګه راوغوښته د جرګې په خوله باندې منه وکړه عاقبت هغه امریکایان راولاړ شو شپږ میاشتې وروسته هغه بندیان خلاص کړله او در بل خبره دا و چې اخر چې اخلزاد رالی د ترکیه مجلس جوړ شوی هغه مجلس صرف دغه د پاره جوړ شوی چې امریکایان دنیا ته دا وشي چې په افغانستان کې مرچ راغلی په حق راغلی او صلح هم دی او چې سالس بالخير هم دی چې په دنیا کې به د دې کامیابی او اشغال به د منځ زی د اشغال لوم په دې باندې نه خیر نو هغه د ترکیه د مجلس موضوع یو دغه کړه د بن مجلس په غونډه کې هغه یو ناقص مجلس و دغه چې مجلس یې التم جوړوي خو بیا دا و چې طالبانو دا خبر سره ونه منل نو زه فکر کوم چې دلته د حکومت چې هم غني خپله کوشش ته جه کوي چې پنځه کاله د پراکي حل ساده بلا ولې چې یو قانوني حکومت یعنی پنځه کاله وروسته به بیا انتخابات کیږي د دې انتخابات ته ویزه کفاره انتخابات پیدا په وجود طالبانو دغه نه کوله ګډون نه کوي نو بیا به د ناقص انتخابات کوله وایي ځکه قانوني حکومت دغه تسلیموم چې هغه په قانون باندې راغلی په انتخاب باندې راغلی یعنی د خپل ځانیم قانون بلی بل د کلاغه ستدی به کار انتخابات وایي او دغه وایي کلو رخل بو صدای پرولو کو راغلی ک پلک باندې اتلای هم دا قانوني بلی خو به هر تقدیر ما فکر باندې طالبان پجی کې مخلص و هغه به ویل دي ته چې مر دغه سره کانفرنس وکړي سواری مر مجلسونه سره وکړل او د ویډیو کانفرنس مر سره وکړي دا خبرې مو ټول هغه ته دغه استشولې د دې حکومت سره مذاکرات نه کوي ول صلح نه کوي هغه مر سره قناعت بخشه دلایل ول او مر سره قناعت راکړي او هغه په دې کې مخلص و ده چې هغه چوکي نه درلوده او بس نه درلوده د دې ضرورت درلود چې په پاکستان کې مخلصانه حرکت وکړي او د پاکستان په اخلاص په صورت کې دی سره وکړي هغه څه فکر باندې ډیر تاوان کوي هغه په امریکایانو په طالبان په دغه کې او په حکومت کې او هغه یو خل چمن او چلبازی بستعملولې
بله دغه ورسته ځل چې په دوه کې خبرې وشو فکر کوم شاو خو دوه میاشتې وړاندې وی چې لکابل په هغه وخت کې د مصالحې عالی شورا مشر ډاکټر صاحب عبد الله ورغی اما بیرته چې کله د اختر رضوا عبد الله کابل تستون شو ولسمشر غنی ته ویل چې دا خبره نتیجه نه ورکوي او هغه و چې د ولسمشر غنی خبره هم یو څه توند وی او ویل چې طالبان د سولې لارې په سولې حل باور نه لري او له جګړې لارې بدوی پښپاګو میاستو کې لمنځ وړي او دوی بزپی نو فکر کوي طالبان له اول سره دا پلان درلود چې دوی د حکومت سره نه غواړي جوړ جاړی وکړي او ټول ډګر دوی ته پاتې سي او کنه حکومت سره هم غختل شي او ځای سي له پخواني چارواکو سره هم کار وکړي په سیاسي ډګر کې دواړه طرف وي
پاری کوم دی عبد الله تدری شان پیشنیات کړلو چې درې شان معقول معقول و درې سره او داغه د قسمې دا ورته وکړي و چې وربند به وکړو او داغه د قسمې دا ورته چې مر به درې نیم زره پنجان ست شزمر سره دی او او زره بنجان مرست سره دی ته چې دا او زره بنجان را خلاص کی مر به درې نیم در خلاص کو حتی که دا لا ورته ویني او که چې او زره ته ډیر بوري دا درې نیم به سره خلاص کو په دې باندې به بیا مرست شي وربند وکړو فراخ وربند وکړو پاره کې به عجله وکړو چې موضوع د افغانستان لاسی عبد الله ورته ویل و او لري وعده ورسره کړی او عبد الله غدي عبد الله حاضر دی په دې موضوع ز خبر هم په ټوله باندې اول عبد الله او وعده ورسره کړی و چې دا سیدی دا خبره به سره خلاص وکړي چې زید د سخت ترالی چې په دې باندې د سخت وکړي نو به را خبرې پس شروع کړي عبد الله ورته ویل چې ز کابل ته ځم د کابل استحال او کوم او تاسو به اطمینان درکم بیا به زه به تراسم کابل ته چرالی طالبان په انتظار و دي تر پای پورې عبد الله دغه معلومات لانی دی ورسره نیولې چې امر دا کار کوو یا نه کوو هیڅ حال دې ته نه دی وکړي دا چې عبد الله دلته راځي د عبد الله او د اشرف غنی په 15 کال چیرولو کې یو فکر و زه که تاسو په جریان کې اوس عبد الله چې سفاره په دچو کې باندې سر ورکوي دا ولې په دچو کې باندې څنګه ولاړو خو دغه د پاره ولاړو چوکي ده چوکي نو 15 کال چی دی ولې په 15 ورځې باندې بداله کې خامہ خامہ د 15 کال تیریوي او ما عبد الله ته ولا د عبد الله بیا اوري دا مشته ګوري عبد الله ته ما ولا مال دا شنو په څو شپو په وخت کې راځي او مثلا پنځل شل کاسه و د خلاص الله شورا مال دا شنو په څو وخت کې راځي او په 15 کال ما دی ولا ټول مال د غنی یو نظر دی د یو غنی په یو لار باندې روان دي ځکه چې د دې داوا په چوکي په دغه باندې و چې 15 کال دواره تیر کی.
بله کور ودان آغا صاحب ډیره مننه بهیر صاحب ته بیرته راشو بهیر صاحب تاسو د مذاکرو په جریان کې دخیل وای تاسو د مرکچی پلاوی غړي وای وضعیت څه وو آیا څه چې آغا صاحب وای د بهیر صاحب اړیکه فکر کوم پرې سوې ده. آغا صاحب تاسو سره به بحث دوام ورکو. نو اوس د دغو هڅو جاری ساتل څومره مهم دي؟ په افغانستان کې لا هم مخالفتونه شته، حتی ویل کېږي چې د طالبانو په لیکو کې هم ځینې نارضایتۍ شته. آیا د سولې بهیر ته ضرورت ده چې وساتل سي، هم هغه ته ورته یو بهیر چې جاری وي؟
اوس ما په فکر باندې طالبانو بهیر ته دې ضرورت نشته چې طالبان رقیب نه لري چې هغه د سولې هغه سي مصالحه ورسي، مصالحه د رقابت په صورت کې کیږي. اما لیکن یو شی دی چې صلح ده، هغه طالبانو پر یوازې اړه لري. یعنی دا معنی ک طالبان اوس راولاړ سي د د د د د خلکو جلب جذب ته، یا مثلا اوس د صلاح وخت تیر شو، د نظامي وخت تیر شو، طالب اوس وایي چې د سیاست څخه او د چوکۍ ورکولو څخه خلکو ته د دغه څه کار واخلي، خلک د ځان سره راضي. نو زما فکر باندې اوس یوازې په طالب پورې اړه لري، طالب څنګه دا خلک راضي کولای شي. مثلا لکه اوس امریکایان د دې کوشش کوي چې افغانان او پاروی یو 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 بل سور جنگ شروع کی، اقتصادی جنگ ته دی خیال لري، نور جنگو ته دی خیال لري، په لکاو خلګه بوتل نورم چې بیا دا د دې د پاره چې دوی دوا هدف لري، یو هدف ته لري چې خپل په ملک دا وایي چې مر افغانستان څخه گزاره کړو، نو دا د دې خلګ را سره را لدلته. نو دا د دې د پاره دا خبره الته کوي چې اوس مثلا لکه روسیا چې الته ټوکس ولا ما د اتحاد شوروي ټوکس پر روسیا واوري، د دې د سبيري د خلګ بوتل دوا هم دا هدف لري چې دلته د عدم مشروعیت د حکومت څخه توسعي. نو زما فکر باندې چې هغه پردي افغانان د ځان سره خپل کړی ته څوم خوب قبایې سره ولاړه، خدا خوب قبایې سره خدای پاک نورم مشخلات کی. نو زه فکر کوم چې طالبان ته دا ضرورت دی چې خپل افغانان د ځان سره ملګري
کړي
او حرکت کړي، سره وسره کړي،
لیکن دا غیر خلاص کی او خپل غیر لوي کی
رقابت نه لري.
او مننه مننه غاصه بهیر صاحب، تاسو سوای په دې باندې چې د سولې دغه هڅه چې په خوا پراخه توګه باندې روان وي، اوس هم راړتیا ده ځکه په افغانستان کې د نن لا هم مخالفتونه شته، ځینې وسلوال مخالفتونه او ځینې هم نور مخالفتونه. آیا د سولې د بهیر جاری ساتلو ته اړتیا شته په نوې بڼه باندې او یا هم په کمه کچه باندې؟
دلته په مجموع کې افغانان د دې تحول او د دې نوي انکشاف نه هرکلی کوي او ټول ورته خوشبینه دي، او سره دې چې امریکایانو او اشرف غني ډېر بد عزایم درلودل، غوښتل چې افغانستان کې خصوصا په کابل کې باید جنگ وشي، وینې توی شي، لوټمار وشي، او د خلکو په عزت او ناموس او په ملکیتونو باندې تعرض وشي. او الحمدلله په هغه شکل ونه شو. فعلا تقریبا افغانستان کې په مجموع کې وضع عادي ده، او پنجشیر کې څه مزاحمت و تاسو پته ده چې اوس مزاحمت هم ختمه شوې ده. ولې په هر صورت ښه خبر هم دا ده چې طالبان خپله سینه پراخه کړي، اوس په افغانستان باندې مسالت دي او سیاسي واک له دوی سره ده. د دوی نه د بزرګواري او د حوصلې او د سیاست صدر او د جوړجاړي انتظار ده. شدا ده چې هغه چا سره چې اوس هم تشویشونه لري او اندېښنې لري، د هغو سره دوی مذاکرات وکړي، البته په نوې بڼه کې، په نوې شکل باندې. ولې په مجموع کې فکر کوم چې د هغه مذاکراتو پرمختلل اوس متفق شوي دي، کوم چې په پخوا ډول باندې و. دلته اوس تقریبا د طالبان او د نظام او د دوی د حکومت په مقابل کې څه خاص مخالفت او اپوزیسیون نشته چې شاعري رسابر باندې وکړي. نو زموږ هیله همدا ده چې طالبان د همدې وسعت نظر سره، د همدې فراغ دلی سره او افغانانو سره ښه سلوک وکړي، د هغوی په زخمونو باندې مرهم کېږدي او دلاسا یې کړي. افغانان ډېر ځورېدلي دي، ډېر کړېدلي دي، او د طالبانو انتظار همدا ده چې نور د هغوی مشکلاتو ته رسیدګي وشي، خدمات ورته وړاندې شي، افغانستان کې بحثازي پروګرامونه شروع شي، ظرفیتونه راولاړ شي. او یوازې امنیت خو هم کافي نه ده، امنیت لوی نعمت، خو د امنیت سره به افغانان روزي به غواړي، رزق به غواړي، کار به غواړي، تعلیم به غواړي. دا ټول هغه مسایل دي چې اوس د طالبانو په غاړه دي او هغوی ته دا مسئله تراجع ده. نو په هر صورت اوس هغه مذاکرات فکر کوم چې په کوم شکل باندې پخواني هغه متفق شوی دی او په نوې بانډه کې طالبان د ټول افغانانو زړه لاس راوړي.
بله او بهیر صاحب، تاسو څه فکر کوئ که چیرته هغه مذاکرات روان وای یوې نتیجې ته سره رسیدلی وای، دغه د افغان دولت پخوانی چارواکي او طالبان اوسنۍ حالاتو سره به د وضعیت توپیر څه و؟ آیا اوسنۍ وضعیت به و لکه څنګه چې اوس په کابل کوم وضعیت حاکم د طالبان راغله له پوځي پلوه، او کنه له دې نه به ممکن ښه یا ممکن خراب وضعیت حاکم و؟
متاسفانه چې نه د افغان دولت او نه هم د امریکایانو عزائم په دې ارتباط باندې مثبت ول. دواړو غوښتل چې دلته افغانستان کې یو لوی حرج مرج جوړ شي. طبیعي خبره ده چې د امریکایانو له وتلو نه وروسته زموږ ټول په دې نظر باندې و چې افغان حکومت به دوام نه کوي، سره دې چې اشرف غني او د هغه پلویانو ډېرې غټې غټې خبرې کولې او لافې وهلې چې دا قانوني حکومت او موږ به تر اخره مقاومت کوو، دا د افغانانو منتخب حکومت او طالبان په افغانانو کې ځای نه لري. خو موږ ولیدل چې هغوی په کله دغسې شرماوره تیښته وکړله او افغانستان هم دغسې په میدان پورې شو. الله جل شانه خو خپل نظام لري او په کوم شکل باندې چې دا کوم وضعیت را وړاندې شوی دا یوه معجزه وه، او دا د هر څه د تصور او د تحلیل او تجزیې خلاف یو کار وشو. خو په مجموع کې الحمدلله یو ښه تحول و، مثبت تحول و، او دلته په کابل کې د چا فضل وینه نه شوله. اوس دا اوس کوم حالت حاکم ده په افغانستان کې، کم له کمه موږ د ورځې 200 کسان چا خبره ده سیف کړي دي، روزانه 200 کسان افغانان په بشارګان مژل کېدل. کم له کمه اوس افغانستان کې د دې وژنو مخه نیول شوې ده، او هیله دا ده چې وجد نور هم د مثبت خواته لاړ شي.
بلې، تاسو وویل چې په کابل کې د چا پازوینه نسوله، دغه راز په ننګرهار او لغمان او بعض نورو ولایتونو کې، خصوصا هغه ولایتونه چې په وروستیو ورځو کې یا په وروستیو ساعتونو کې طالبانو ته په لاس ورغلي، دلته اوس داسې ویل کېږي چې خپل پخوانی ولسمشر حامد کرزی چې له افغانستانه وتلی، ده وغوښتل چې په یو خپل طرز د فکر سره د افغانستان جګړه زر ختمه کړي، ځکه دای پوی و چې نور بعد جګړه ونیسي، ځکه خبره له جګړې وتلې. دای اکثره خلک دته د اتل خطاب کوي، وایي چې جګړه د افغانستان په څو ساعتونو یا په څو ورځو کې پای ته ورسوله. آیا رښتیا هم دغه څه ده چې اشرف غني رښتیا هم اتلولي وکړه او جګړه بې د دې چې مقاومت وسي وینې توی سي پای ته ورسوله؟
یو تاسو لږ تفریح کوم، تاسو مخکې د کاري صاحب نوم واخیست، بیا غل اسفامي ونه شي، ستاسو شرایط من هغه ته ډاکټر اشرف غني ته وه.
بله، زما هدف ښاغلی اشرف غني ته وه.
د اتل خطاب کول ډاکټر اشرف غني ته دا ډېر لوی جفا ده، او اشرف غني د اتل د لقب قطعا مستحق نه ده. هغه یو غل و، یو اوباش و، یو تحملي رئیس جمهور و، په افغانانو باندې تپل شوی و، یا موږ چې ورته ټامي ویلي د ټامیانو مشر و. نو اشرف غني اصلا نه غوښتل چې دا وضعیت په افغانستان کې په دې شکل رامنځته شي، لکه دا اوس تاسو ګورئ. هغه دې ته بډې راوالې وې چې دلته په افغانستان کې به جنګ وي، خودریزي به وي، لوټمار به وي، او دی به خپل قدرت کې پاتې کیږي او قدرت ته به ادامه ورکوي. نو هغه ته زما خو درته مشوره هم داده چې هغه ته د غل خطاب وکړي، له موږ نه 200 میلیونه شاوخوا پیسې غلا کړي دي، ټول ملت نه باید بېرته راوړي.
خو هغه خو ویل چې آماده ده چې ملګرو ملتونو پلاوی ورسي او پلټنه وکړي، بس په دې هیله چې همداسې یو حکومت رامنځته شي چې ټول افغانان پکې خپل ځان وګوري او د افغانانو د ژوند او ټولنیز حالت هنداره وي. سلامات صاحب، بهیر صاحب کور مو ودان، بحث کې لګډون نه ورزو، آغا صاحب ته، آغا صاحب سره په خبرو بحث پای ته ورسو. آغا صاحب، تاسو څه فکر کوئ، آیا اشرف غنی د افغانستان په پریښودو ښه کار وکړ لکه څنګه چې دای خپل وایي چې د وینې تویدونو مخې ونیوله، او کنه فکر کوئ که دای پاتې وای ممکن وضعیت لنن نه ښه وای؟
د ډیر وخت واک د لاسه وتلو، یو ورخه وګورو اول د اشغال په صورت کې خو یو مخده واک نه درلودي، بیا چې مطلق دغه تخریب کاری او د ملت زورونه د پاره د یو څه واک درلودي چې ملت وزوروي. ښه خبره خو دا وایي چې د وخت د واک او اختیار پرې شوی، اما لیکن وروسته چې دی ولاري دا خو دغه مرفد اروانه کې چغال ډیر دغه بولو چې ډیر بریز دلته دغه اندازې ته ورسېدي چې کابل په طالبان لا نه نو داخل شوي، نو کې غل را داخل شول چې هغه غلو غلا شروع کړ. دی بالا وختي وغورځېدی دغه څه د کابل پرې شوی، خو دا چې خبره وه چې دی خاین نه وای، خایب خاین وای خایب چې دې خاين نه وای دې بدل ته تر هغه وخت پورې چې طالبان راتلای او دا ځایونه تسلیمولای یا مثلا د دې سره یو طریقه جوړولای دې په پاتې وای دلته په افغانستان کې لازم دې نه غلاوي چې د طالبان سره تک دمه خو سی یو دابم نه وای سی او یا خلا د قدرت چې د قدرت خلا رااله دا هم ډیر لو فاجعه او خو طالبانو دا ډیر لوی حکمت وکړي چې د قدرت خلا هغه فاجعه چې ځینې پیښېدل او یا تصور کړي د فاجعه هغه طالبانو جلد دا کړل او داسې یو شی نه رالی دلته چې لکه څنګه چې بهیر صاحب دا خبره وکړل چې لته وینې توی نه سولې وینه توی نه سولې دا ډیره لو خبره وه لیکن پات شو د تک دا معنا ورکول چې لته فاجعه پیښه شي د استفاده د تر اوسه پرې نه ده کړی هغه په دې باندې نسبت نه ده کړی چې طالبان ته یو تاوان یا د افغانستان ته یو تاوان رسیدي د دلارې دی به ورسېږي او په هغه صورت کې چې ولاړې هم د دې لپاره ولاړې چې خپل ځان ګوښه کړي چې ځان د دې ځای وکاږي او یو ځای ته ځان ورسېده د چې نسې سبا دلته دې په دار کېږي یا مثلا مړ کېږي یا محکمه ورسره کېږي البته هغه هم نه ورسره کېده ځکه چې طالبانو ډېر ښه سیاست را پیش کړی وو تاسو ولیدې استعمال خان یې ونیوي هلته بېرته علاقې هغه ولاړې اجازه ورکړل ولاړې ایران ته د چین دغه اجازه ورکول او دغه کوي البته دې ډېر بیره دوک سړی وو د بیر څخه او
بله ممکن هغه سه ممکن امنیتي ټیم اجازه نه ورکړي ځکه کله کله چارواکي مستقل نه امنیتي برخه کې هغه خپل ټیم تصمیم نیسي د بحث د پای شي بوتر رسیدلی راځي روسي پښتنه داسې وکم چې اوس د طالبانو ترمن مخالفتونو ته اشاره کوي دا مخالفتونه څومره جدي دي کپلانډو کې تبصره پوکي او آیا فکر لري چې د طالبانو نوې کابینه به یو څه هم شموله وي نورې خواوې به هم پکې وي ډېر پلانډو کې مهرباني
د اسلام دوام چې اوسنۍ حالات ته به چې مادي صورت دي طالبان کې د ملت پولیس باندې به چې مادي اعتماد دولس په خلکو باندې اعتماد نه لري ولس نشوم د یعنی په خلکو چې سابقه حکومت کې وفا و باندې به اعتماد باور نه لري نو دا حکومت چې سرپرست حکومت اعلان کړي د دې لپاره چې خلکو ته دا وښایي چې موږ داسې حکومت اعلانوو چې په هغه ملي بورس ولس ډېر خوښ وي نو زه فکر کوم چې اوسنۍ حالات یې دا ډېر ښه وکړه طالبانو چې دغه رقم حکومت یې د سرپرستۍ په نامه باندې او خپل حکومت اعلان کړي بیا هم افغان شمولیت په دې باندې شته کدا ازبک خلق پښتونستا او کدا د د د د د د تاجک خلق یې هغه
وو کم دی ما هغه سب شمیر کم ده یعنی هله شته چې نوې کابینه به یو څه
بعد ټول ما چې اوسنۍ حالات ته شي چې دینه جنا خلک دی راوړي په هغه د خلک چې هغه د سابقه حکومت و یا په د شل کال کې وځي پیج راکړي و هغه به کېدل چې د اعتماد شورت بنوي وس هغه به بیا تقریبا تاریخ ملا وتړي نو زه فکر کوم چې اوس په داسر پرستی شوی دغه ډېر حالات چې طالبان اوس په دغه حالات کې واقعي لږ په ټول افغانستان کې د چا فضل اورودانه نو وی نه کېږي خو هغه تقریبا درې سو کسه سلو سو کسه د منځ تلل اوس کې ټول د منځ
کې
پیش رپسي ده دغه په دې باندې نور پیش رپتي مخترات ان شاء الله
ډېر مننه سلامات او ته ډېر ډېر مننه خپل میلمنو د افغانستان د خلاصون لارې د شورا لمشر سید اکبر هغه د غراس د مرکچی پلاوی له پخوانی غړي او د حزب اسلامي د سیاسي کمیټې لمشر غیرت بهیر صاحب څخه ډېر مننه چې د بحث کې لمک سره ګډون وکړ
سپال دلشی جستا پمینا کی بدلشی عشق دریا پتا پسی لاہو کی دل واڑی سڑکے میں سم 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 مینی دل واڑی سڑکے میں سم سم سم